السلام علیکم دا ازادي رادیو د دې سات خبرونه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې ده. کندوز مو تاسو ته انتخاب کړی دی. وړاندې به عصمت څاروان دا خبرونه وړاندې کړي، خو اوس خبرونه له محمد شیبر سره. د طالبانو د حکومت چارواکي د اته تنو واکسیناتورانو وژنه جنایت بولي او وایي چې عاملینو سره به یې جدي چلند وشي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد همداراز وویل د دوی امنیتي ځواکونه د دې پېښې د عاملانو په لټه کې دي. پرون په کندز او تخار ولایتونو کې په دریو بېلابېلو پېښو کې د څلور مېرمنو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. د سالنګ لوی لار د واورې او طوفان له امله د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي رډو ته وویل له پرون ماښامه په جنوبي او شمالي سالنګ کې درنه واوره ووري او توند بادونه لګېشي. د سالنګ لوی لار روان ژمی څو ځلې مخکې هم د درنې واورې او توند بادونو په سبب تړل شوې وه، چې ورسره زرګونه مسافرین له ستونزو سره هم مخامخ شوي. د افغانستان او بنگلادیش ترمن د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلادیش 306 منډي وکړې، یعنی 302 منډي هدف افغان لوبغاړو ته ټاکلې ده. افغانستان لا بیټنګ پیل کړی نه دی، بده بنگلادیش څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي. د اوکراین ولسمشر نن ویل چې روسي ځواکونه په اوکراین کې ملکي سیمې په نقشه کوي. ولودمیر زلنسکي دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې جګړه د پلازمینې کیف په لمنو کې روانه ده او روسي الوتکې بمباري کوي. زلنسکي زیاته کړه چې روسانو مخکې ویلي وو چې د دوی هدف یوازې پوځي تاسیسات دي. ولودمیر زلنسکي په تلویزیوني وینا کې چې یوه برخه یې د اوکراین روسانو لپاره په روسي ژبه وه، له نړیوالو هم ګیله وکړه چې اوکراین یوازې پریشی دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې پر اوکراین برید وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسي مداخله ته اندېښنه څرګنده کړه. د اروپا لپاره د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې وویل چې په اوکراین کې د ملکیانو خوندیتوب او روغتیا ته ژوره اندېښنه لري، او که جګړه نور زیات شي بشري ناورین به رامنځته کړي، داسې چې هم به تلفات زیات شي او هم به د اوکراین ماتېدونکی روغتیایي سیستم نور هم له پښو وغورځوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان نن پر اوکراین د روسیې پر یرخل د اندېښنې تر څرګندولو ترڅنګ وویل محکمه به ممکن په اوکراین کې د جنګي جرمونو د احتمال په اړه څېړنې وکړي. د همداراز ویلي دا ډېره مهمه ده چې د جګړې ټولې خواوې په نړیوالو قوانینو کې راغلي ژمنې په پام کې ونیسي او د دفتر به د اوکراین حالات وڅاري. اوسم ولایت په ولایت خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کندوز ته ځانګړې ده. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د بغلان، تخار، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. شمال ته تاجکستان هیواد دی. د ولایت 8040 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز کندوز شار دی. کندوز د پراخو کرنیزو مځکو په نسبي ډول د ډیرو اوبو د لرلو له کبله د کرنې لپاره د افغانستان یو آباد ولایت دی. په دې ولایت کې عموما په دې وختونو کې ورښتونه ډیر وي او دشتې تر نورو سیمو ژر شنې کیږي. همدا دلیل دی چې په کندوز کې د زراعت ترڅنګ مالداری هم ډیره ده. تر جګړو مخکې کندوز ډیره پنبه تولیدوله او د سپینزر شرکت له لوري به بهر ته صادرېده. دې شرکت د غوړیو جوړولو په شمول څو فابریکې لرلې. د تیرو 40 کلونو جګړو د افغانستان په شمال کې تر بل هر ولایت کندوز زیات ځپلې دي. پر روانه خبرونه کې ل خپل ملمنو سره پر کندوز خبري کوو او هیله لرو چې د کندوز اوسیدونکو به هم ټلیفون را وکړي، خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې به مطرح کړي. لږ وروسته به د ټلیفون شمیره او همداراز د واتس اپ شمیره او د سکایپ آدرس درته اعلان کوم، او له تاسو به وغواړم چې ټلیفون وکړي یا تماس ونیسي زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي او یا هم خپل نظرونه د کندوز په اړه ورسره شریکي. زموږ ملمنه د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متیولا روحانی، همداراز د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ، دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی روحانی صاحب، د پرونی پیشی په اړه وایست، پرون پر واکسینرانو په کندوز کې حمله وشوه او وتنه ووژل، وتنه یوازې په کندوز کې، یو تنه هم په تخار کې ووژل شو، دا بریدونه چا کړی دي؟ روحانی صاحب تاسو په لائن کې یاس، زما خبرې کاورې نو مهرباني وکړي. بله بله، ستاسو غږ اورو. مهرباني وکړي زما پوښتنه کوم نه اوریدلې تکرار وکم. د پرونی بریدونو په اړه اول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا بریدونه چا وکړل چې اووه تنه واکسینران په کندوز کې ووژل؟ بله مننه روحانی صاحب، تاسو ته به بیا در وګرځو. د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکر صاحب، د پرونیو حملو په ارتباط د کندوز د خلکو ذهنیت څنګه دی؟ هغوی څه وایي؟ آیا اندیشنه پیدا کړې ده او که نه ده پیدا کړې؟ خصوصا یو شمیر د طالبانو مخالفان وایي چې دوی که هوا ښه شي نو حمله به پیل کړي. نو په دې برخه کې څه فکر کوئ چې څومره اندیشنه د کندوز اوسیدونکو ته پیدا کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې رابطه باندې باید ووایم چې له بده مرغه تقریبا په تیرو شلو کلونو کې دا لومړی داسې نازوان مردانه پیښه وه چې هغه کسان چې د ټولنې د خدمت لپاره کار کوي هغوی رضاکارانه وه، او زموږ هېواد چې په دغه مرض یا د پولیو مرض چې په ټول جهان کې محو شوی دی، په دغه درې هېوادونو کې افغانستان دی، نو دوی د دې مبارزې د پولیو د بزنګ پر وړاندې مبارزه کوله، او دوی د هېڅ کومې سیاسي ډلې سره غړیتوب نه درلودې، بلکې دوی رضاکاران وو او د ټولنې د رفا او د آرامۍ لپاره کار کوي. پر دوی باندې داسې نازوان مردانه بریدونه شوي دي. لومړی خو د الله جل جلاله له درباره شهیدانو ته جنت الفردوس او کورنۍ ته صبر غواړم. دا هغه کسان داسې افعال او اعمال سرته رسوي چې هغوی یوازې هدف یې همدا دی چې وحشت ایجاد کړي او په خلکو کې یو نوه طرح ایجاد کړي. زما په فکر باندې د داسې اهدافو څخه بغیر دی چې دوی یو سیاسي اهداف ولري نور څه ترلاسه کولی نه شي، ځکه چې دا هغه ضعیفه نقاط دي دا کسان.
کاکر صاحب، بله، زما سوال هم دا د خلکو په ارتباطو چې د خلکو عکس العمل څه دی او تر څه حده پورې اندېښمن کړي دي؟
اوکم خلک په دې باندې ډېر خپه شوي دي، او تاسو په جریان کې یاستئ چې پرون په دغه دوو ولایتونو کندوز او تخار کې دغه کمپاین هم په ټپه درول شوی دی. په کار خو دا و چې کندوز هم یو دغه ولایت دی چې دی د پولیو مثبت پېښې دلته ثبت شوي دي، نو په کار دا و چې دلته باید متواتر کمپاینونه شوي وای او ژر تر ژره د دې پولیو د کمپاین دغه ساحه کنټرول شوي وای. هڅه نه چې د دغه ولایت څخه موږ تاسو معلومات لرو دغه پولیو کوم ویروس چې ډېر خطرناک ویروس دی، امکان یې درلود چې نور ولایتونه هم تدا فرایت وکړي. نو کندوز ته کوشش لاندې چې باید دلته زیات کمپاینونه شوي. اوس دا کمپاین چې په خپله په کټه باندې ودرېدی واکن په دې باندې هم خلکو ته تشویش ایجاد شوی دی، او
ډېره مننه. سلام کوروادان. کوروادان استاد کاکر، بیا بعد نوبت درکو، سلامت اوسې. اوس تمه ده چې روحانی صاحب زما ژغ واوري او موږ هم د دوی خبرې واورېدی شو. روحانی صاحب، د حملې د عاملانو په اړه ووایست. تاسو پرون ویلي وو چې دوه تنه نیول شوي هم دي، د هغوی څخه اعتراف اخیستل شوی دی، څوک دي دا کسان؟
بله، څنګه چې پرون دغه پیښه رامنځته شوه، هممهاله زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه د سیمې د پیښې ځایونو ته ځانونه ورسول، او دا خلک چې یو څه یو دوه موټر سایکل سپاره د کندوز ولایت مرکز کې روان وو، هغه زمونږ کشفي کامرو هم کشف کړي وو. ذاتي مجاهدین هغې ساحې ته ورسېدل، دا کسان تعقیب کړه، هغوی یو کور ته پناه وړله، له هغه ځای نیول شوي دي. زمونږ تحقیقات جریان لري، خو خامخاص یو څوک داسې یو کار وکړي تر څو پورې تحقیقات کېږي، هغه لږ وخت غواړي. نو هغوی ته به داسې اصولي لاره موږ لټوو چې هغوی دې په خپل جرم باندې اعتراف وکړي، خو تر اوسه موږ دوه افسره نیولي دي د دغه پېښې په تړاو باندې، او نور هم زمونږ تحقیقات روان دي، او سیمې ټول د مجاهدینو په کنټرول کې دي. امنیتی او کشمیر غام رسیدلی د سیمه ته ټول سیمه د بررسی لپاره مونږه کسان ټاکلې د حیات ټاکلې دا هغه هغه سیمه به بررسی کیږي چې د پیش څنګه رامنځته شوې دي. ان شاء الله مونږه کوشش کوو عاملین ونیسو او د قانون منګولو ته قانوني چلند ورته کیږي ان شاء
الله. څه فکر کوئ چې د دې حمله انګیزه به څه وي؟
دا نو بس ټول هیوادوال ته معلومه ده چې بس یو ناامنی خپروي او زمونږ هیوادوالو ته داسې یو تشویش خلکو ته پیدا کړي. ان شاء الله د دښمنانو دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. زمونږ دا هیواد زمونږ هیواد ده او مونږ هیوادوالو سره همدردي لرو. نو خلک نه غواړي دښمنې کړي، نه غواړي چې هیڅکله زمونږ هیوادوال په امن او په سکون کې ژوند وکړي او ځای له مجاهدینو سره او سوکاله ژوند ولري. نو ان شاء الله مونږ خپل کوششونه کوو تر څو پورې چې آینده کې دغسې پېښې رامنځته نه شي او د دغسې پېښو مخنیوی به کوو. نو دا داسې خلکو کار داسې هغه نو بس ټول هیوادوالو ته معلومیږي چې خامخا به یو څوک ورپسې وي او یو څوک به تشویقي.
تاسې په افغانستان کې اوس هم داعش ته چې ستاسو پر ضد جګړه کوي، هم د مقاومت یوه جبهه ده او څو نورې ډلې هم شته چې هغوی ټوله وایي چې د طالبانو پر ضد به جګړه کوي، خصوصا دوی بیا بیا وایي چې که هوا بهتره شوه نو د جګړې لمن به وغځوي. نو په مشخص ډول نه شي ویلی چې ستاسو کوم مخالفه ډله په دې حملو کې لاس لري؟
دښمن مونږ ته ټول یو دښمن ده. زمونږ د هیوادوالو دښمنان دي. هر څوک چې دغه سینام نه خپروي هغه یا داعش لنومه یا د جبهه مقاومت یا کمبل ډلې ته پلي په سیزان تړي. نو ان شاء الله دوی دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. زمونږ ټول ادارې سي دي، ټول ارګانونه سي دي، هغه به ان شاء الله د هیوادوالو د امنیت د تامین په مخه کار کوي او دغه خلکو دغه وړې وړې خبرې دغه تبلیغاتي جنبه سي ورکړي خپل خبرو ته دغه هیڅ ځای نه نیسي. ان شاء الله مونږ ټول ته دلته معلومات کیږي. هیوادوالو سره مونږ یو ځای دلته ژوند کوو، ټول امنیت نه خوشاله دي او آینده کې هم چې دغه یو نیم پېښې رامنځته کیږي د دېو د مخنیوي په مخه کار کوو چې مونږ هیوادوالو ته هیڅ ستونزې جوړې نشي. ان شاء الله داسې یو څو داسې هغه ډلې دي چې هغوی یو څه ناسې تبلیغات ورته کیږي. ان شاء الله دغه تبلیغاتو په وجه باندې یو څه هغه پیدا کړی ده، خلکو ته مخه پیدا کړې ده. نور ان شاء الله دوی داسې خاص شتون نه لري او نه ځای معلوم ده. مونږ ته معلومی کو ان شاء الله قانوني چلند به ورسره کوو او کوشش کوو چې آینده کې داسې پېښې رامنځته.
روحاني صاحب، د تېر حکومت په مهال په تېرو شلو کلونو کې په ځلونو په واکسینرانو باندې حملې شوې وي او ډېر ځلې د دغو حملو تور د تور ګوته طالبانو ته نیول کېده او طالبانو هم په ډېرو مواردو کې په یو نوي شکل سره منلې ده او ویل به چې واکسینران جاسوسي کوي. اوس چې تاسو واک په لاس کې لرئ، دا ډول حمله د خپل دښمنانو کار بولی او هغه وخت مو توجیه کولې په یو شکل سره دا څنګه؟
زمونږ مسولین ټول لله الحمد را واکسین سوران چې دلته کوم د پولیو په برخه کې کار کوي موږ ورسره مجلسونه لرو. له ټول سره زمونږ صحی مراکز په رابطه کې دي. دیو ته موږ زمينه د مساعده کړي چې دوی باید خدمت وکړي، کار وکړي. زمونږ هیوادوالو ته دغه مواد چې کوم زمونږ د هیوادوالو د صحت شفایاب ګرځي او هغه ته ګټه رسوي په دې برخه کې کار کوو. موږ سره همکار یاست او هیڅ کله دغه پیښه ته وسه پورې په تیر عمارت کې هم وسم موږ خو نه ده لیدلې چې زمونږ مجاهدینو د داسې خلکو مخنیوی کړی یا هغې ته کومه ستونزه جوړه کړي یا هغوی ویشتي یا کوم برید پرې باندې کړی. موږ د خپلو مسؤلینو د مشرانو اطاعت کوو او ټول مجاهدین په یو امیر اطاعت کوي چې څنګه له پاسه نه ورته امر وشي دوی د امر تعمیل کوي. ان شاء الله داسې ستونزه هیڅ ځای کې نه ده جوړه شوې. مجاهدین دغسې د پولیو یا د واکسین هیڅ کله مخالفت نه کړی. اوس هم موږ سره په ارتباط کې زمینه ورته برابره کړې چې دوی کار وکړي او هیوادوال ته خدمت وکړي، هیوادوال ته صحي اسانتیا برابرې کړي. نو ان شاء الله موږ مخالفت نه ده کړی او نه ده جوړ شوی. اوس داسې وړې کړې پیدا کېږي چې هغوی دغسې نامنی رامنځته کوي یا تبلیغات ورته کېږي. نو ان شاء الله دا دغه پېښې او دغه کارونه دغه کړنې مجاهدینو پورې اړه نه لري او نو مجاهدین دغه کارونه کوي ان شاء الله.
بله، ډېره مننه روحاني صاحب. استاد کاکړ، د ورشتونو یادونه مې په پیل کې وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د کندوز له خبرو شویو تصویرونو داسې ښکاري چې سږکال ورشتونه په دې ولایت کې ډیر دي. څومره کاروانګر سږکال خپلو حاصلاتو ته هیله مند دي؟
لکه څنګه چې تاسو په پیل کې هم وویل کندوز یو د هغو ولایتونو څخه دی چې هم حاصلخیزې ځمکې لري او هم همدارنګه هغه ځمکې چې للمي ورته ویل کېږي او د زراعت او مالداري دواړو برخو کې دلته خلک کار کوي. نو سږ کال واقعا هیله زیاته ده چې کوم بزګران چې دی هغوی به هم ښه حاصلات راوړي د خپلو ځمکو څخه او همدارنګه هغه للمي ځمکه چې کوم دي هغو څخه به هم دوی ښه حاصلات ولري او دا به واقعا زموږ د راتلونکي لپاره یو هیله مندي وي چې کوم خوراکي توکي کوم اجناس دي یا غنم او داسې نور نو هغه به په ټیټه بیه باندې به بازار ته ارزه شي او خلک به یې لاسته راوړي. او همدارنګه کوم مالداران چې دي واقعا د ورښتونو سره مستقیما ځمکې حاصلخیزه کېږي او مالداران هم کولای شي چې دوی هغه کوم هیله مندي چې لري د سپرلي راتګ ته او سږ کال به انشاءالله توقع لرو چې یو ډېر ښه کال به وي هم د بزګرانو لپاره هم د هغه خلکو لپاره چې مالونه او څاروي ساتي.
بله ډېر مننه. روحاني صاحب په کندوز کې د مالداري وضعیت څنګه دی؟ داسې ویل کېږي چې په وروستیو کلونو کې د مالدارانو یو شمېر څړځایونه غصب شوي وو او څړځایونه په کرنیزو ځمکو بدل شوي وو.
بله په کندوز ولایت کې دغه د تیر حکومت په مهال باندې ځینې زورواکانو داسې د ځینو مالدارانو د هغې وو خپل حق حقوق سی وو دغه غصب کړي وو د دې ځمکه مالداري ساحه کې دشت او غرونه چې دوی مربوط کېدل دغه به کړل نو د دې ځینې ځواکان لاس ولیدل وو چې امارت اسلامي له حاکمیت سره د زراعت او مالداري او د اراضي کمیشن نو کار وکړ په دې باندې او هغه ځمکه چې د دولت مربوط کېدل دغه ټوله راټاوې کړې دي او دولت ته سپارلې او هغه کمې دشت او غرونه چې هغه به چا مربوط نه وو هغه ټوله بیرته مالدارانو ته د مالداري د روزنې لپاره سیدی مالنه پکې و سره دا ټول هغه ته آزاد ټول ته ورکړې اجازه ورکړې دا هیڅ څوک به چم مانیات نشي کولای ځکه چې دا بیت المال د پدې بیت المال کې د دولت مکه سی هغه نو چې هغه نه کوي نو بل چا ته اجازه نه ورکړي د کارلو نو پرې دې چې دا مالونه چې د هر چا وي که هغه فقیر وي او که یو ارباب وي که خان وي نو ټول سره به یو رقم تعامل کوي نو ټول ته اجازه ورکړي زموږ د شته ابدان د اوس محل لله الحمد رخه سرسبز ده باران نو وشو متاسفانه چې اوس ناس واوري ونه شوې چې دا واوري شوې دې تر به نور هم کال خیر اغلی وي په کندوز ولایت کې واوري زیاتې ونه شوې یې واوره وشو هغه ډیره کمه په مغه ورس کې ورکه شو ډیرته نو بیا هم دغه چې دا دښتې وګړونه خښ نشوې دي باران نو وشو نو امید څه چې نور باران نو مشي دا دښتې به ښه هغه شي شنې شي او مالداران ته زمينه یې سره دا راوتی دي دښتې ته او خپل ځای برابر کړی دی خپل مالونه سره وی او اسلامي امارت مسولین چې دی کلام دې ترمنځ یو جنجال یو پیښه رامنځته شي دی خامخا نور رسي او دا غوي دی فیصله د شریعت رڼا کې کوي. نو الله الحمد ټول هله من دې سي راتلونکي کال کې به ټول ښه حاصلات ولري مالونه.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري د خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متي الله روحاني او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ زموږ میلمانه دي. لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې د واتس اپ شمیرې او همدارس د سکایپ آدرس درته اعلانوم. هله ده چې د کندوز په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 22 12 شپږ 40 0 1.
په همدې شمیرې همدا اوس هم کولی شئ چې تماس ونیسئ. د واټساپ شمیره 00 420 22 12 46 01. خو اوس د کندوز په اړه د پوښتنو لپاره له دې شمیرې کار واخلئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00 420 22 12 45 01. دا شمیره بیا واورئ 00 420 22 12 45 01. بل شمیره ده 00 420 22 12 45 01. په همدې شمیرې د واتساپ له طریقه هم تماس نیولی شئ 00 420 22 12 45 01. او یا هم د سکایپ له طریقه. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi radio.azadi. اوریدونکو له رو ځان را وپیژنئ. مهرباني له رادیو لری شئ او خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب.
سروان صاحب تاسو او استاذ مين منور هاني صاحب دا بل مين مت سلام وړاندې کو
کور دی ودا.
زه حمید ملاخیل د بلوچستان څخه زنګ وایم.
شه ملاخیل صاحب مهرباني.
غوښتنه ما دا ول روحاني صاحب خسیده غس جنایت کاران لکه یا واکسیناتورانو باندې عملی کوي یا مثلا په مسجدونو کې چاودنې کې یا داسې کارونه کوي چې هغه د بیګنا خلکو مثلا د مرزوب لري د تکلیف سبب ګرځي. داسې خلک باید د ښار په څلور لارو کې راوځي چې د نور دپاره یو عبرت وي.
بل اوریدونکی لرو ځان راوپیژنئ. آزادي رادیو مهرباني کوئ صاحب رادیو لطفا لري شئ او بیا خبرې وکړئ. کنه بیا مجبوری شو چې ستاسو ټلیفون قطع کو. خیر بل ته باور شو. مهرباني کوئ آزادي رادیو.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. رادیو لطفا لري شئ.
شاسب
مهرباني نه ټلیفون مقطع شو. بل یو ته باور شو. فکر کوم چې د واتس اپ له طریقې را سره دی. مهرباني کوئ خبری وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. سلامت اوسئ. لطفا زر مو خپل پوښتنه کوي چې ټلیفون مو قطع نشي.
او دا راوځل
وسپدار باندې بل څه پوښتنه د خبره خو مخکینی مکړه. کومه بل د کندوز په ارتباط پوښتنه لري او کنه؟
بس بل کومه پوښتنه نه لرم.
سلامت اوسئ. مننه. لزکه خو موږ وایو چې بهتره ده چې د کندوز اوسیدونکو ته نوبت ورکړي. د هر ولایت نوبت چې وي شته چې د ولایت اوسیدونکو ته نوبت ورکړي شي چې د خپل ولایت مسائل مطرح کړي. تاسو داسې خبره کوي چې دا عمومي ده، کوم ځانګړي ولایت سره البته ارتباط نه لري. بل اوریدونکو لرو ځان را وپیژنئ. آزادي رادیو
السلام علیکم. تاسو ګران ملمنو ته
کور دی ودان. مهرباني کوئ صاحب.
اول خو مې د طالبان وړونو څخه دغه خواهش دی، دغه جنایتکاران باید ګیر سي، د دوه سره باید سخت چلن وسي.
شاید کندوز په ارتباط
د دویمه پوښتنه مې ده، دغه ملمنو څخه ده، ما ول ستاسو د طالبانو چې راتګ سره څه مخفر تک سوی دی؟
بله مننه. دا د اوسیو پښتنه ده. کور دی ودان له کندوز سره هم ارتباط پیدا کوي چې په کندوز کې دوی څه کړی دي؟ شپږ میاشتې واوښتې نو څه کړی دي؟ یو اوریدونکی بلم لرو، بیا به ورشو مېلمنو ته. مهرباني کوئ آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب تاسو په لاین کې یاست، خبرې وکړئ. خیر لطاسی بچیر شو وربشو ملمنو تا. لبرای روحانی سب که تاسی دی روسی آوردون که خبرو بانی تبصیره و که تاسی پا کندوز که کم کارو نکریدی؟ روحانی سب
بله
لکسی بله استاسی غاگاورو میرابانی
دا د ملګری پښتنه څنګه وای سندس کې د اسلامي امارت دراتک سره څومره پرمختګ شوی؟
کوم کارونه تاسې کړی دي؟
بلې دا خو ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومه ده د اسلامي امارت له راتګ سره زمونږ تاسې ټول هغه دښمنان چې وو چې زمونږ تاسې هیواد یې اشغال کړی وو دغه ټول ووتل اشغال پای ته ورسېد اسلامي امارت حاکم شو.
د دې منظور دا و چې تاسې څه کار خلکو ته کړی دی؟ دا ووایه چې هغه خبره خو دې هغه یوې ورځې خبره وه چې ختمه شوه، لیکن په دې دوران کې په دې شپږو میاشتو کې چې تاسې واک ته رسېدلي یاست، تاسې د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاست، یو بل مو والي دی، یو بل مو امنیه قمندان دی، څه مو کړي دي خلکو ته؟ کوم پلم جوړ کړی دی؟ کوم سړک مو جوړ کړی دی؟ په دې اړه خبرې وکړي.
بالکل، د اسلامي امارت له راتګ سره ټولې سیمې د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې سي. مجاهدین پکې فعال حضور لري، د خلکو امنیت تامین ده، خلک کوم ستونزې نه لري، او زمونږ ملکی او دولتي ادارې ټولې فعال شوي، خپل فعالیتونه شروع کړي دي. د انکشاف دیهات دي، زراعت و مالداري، او همدارنګه د صحي مراکز صحت اداره چې ده، د تعلیم و تربیه ده، او نور ادارې ټولې فعال شوې دي. خلکو ته ستونزې نشته، ټولې ادارې د خلکو په مخ خلاصې دي، خلک خپل مشکلات ورسره حل کوي. فعالیتونه شروع کړي دي، که هغه تعلیمي برخه کې دي، که هغه صحي برخه کې دي، که هغه زراعت و مالداري دي، آبیاري دي، د برق هغه دي، دا ټولې حل شوې دي. نو ټولې ادارو خپل فعالیتونه شروع کړي دي. نو په مجموع کې به درته ووایم چې ټولې ادارې چې کوم ادارې ته کوم کارونه مربوط دي، هغه ټولو کارونه شروع کړي دي، او د خلکو ستونزې حل کوي. او ډیر پلونه جوړ شوی دي، سرکونه جوړ شوی دي، رغول شوی دي.
مثلا تاسو یو مثال واخلئ، کوم پلونه دي د کندوز اوسیدونکو کې اتمن نمونه پیژنی؟
د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې مونږ ډیر تخریب شوی پلونه درلودل، چې هغه پلونه د امام صاحب ولسوالۍ ته راتګ سره د مجاهدینو ځینو مغرضو کړیو له لورې هم الوزول شوي وو، او بعضې پلونه تخریب و خلک په ستونزو کې وو. د امام صاحب ولسوالۍ کې ډېر پلونه جوړ شوي دي، نو ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومات کېږي. څوک چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې اوسېږي هغوی ته معلومات کېږي. زراعت و مالداري ډېر کارونه کړي دي، ډېر پرمختګونه کړي دي خلکو ته. دغه اوسنی موسم دی، هغه ده د زراعت د نیحال شانی ده، اووه زره نیالګي خلکو ته ورکړي دي، دا کېنولي دي. همدارنګه ښاروالي مونږ ورسره په جریان کې یو، تقریبا درې زره نیالګي ښاروالي اوس په هغه کې لري، پلان کې لري چې هغه خلکو ته توضیح کړي. او ښاروالي هم د ښار په داخل کې شاوخوا ډېرې کوڅې همداسې خلک په ستونزو کې وو، کورونه وو په هغې ځایونو کې، لارې به یې خرابې وې، لارې ورته جوړې کړي دي. نور د ښار صفایي په برخه کې ډېر کارونه کړي دي. نو همدارنګه نور داسې کمپنیانې جوړې شوې دي چې د سیله وریجو په هغه باندې دلته زمونږ ولایت چې دا ډېر هغه د دندې هیواد د کندو په نوم یادېږي، کندوز د کندو په نوم یادېږي. نو د زیارات مالداري دغه شولې چې وریجې باسي، دا زمونږ غټ حاصلات دي. په دې برخه کې کارونه شوي دي، د وریجو میلونه جوړ شوي دي، چې هغه سیله وریجې دوه درې ځایه سیله وریجې اوس هغه کوي. دا به انشاءالله د نورو هیوادونو لپاره هم مونږ صادرات ولرو. نو ډیر پرمختګونه شوي دي، داسې صحیح برخه کې مراکز فعال شوي دي، مکتبونه فعال شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي. نو په تعلیمي برخه کې نو ډیرې ادارې اوس فعالیتونه کوي.
درست،
نو لله الحمد
ډیره مننه. صحیح، خو بیا هم کوم نوم وانخیستو چې مثلا کوم ښوونځی نوی جوړ شوی دی، یا ودانۍ نوی رغول شوی ده؟ ښاغلی کاکړ ته به ورشو. کاکړ صاحب، تاسو ویلی شئ چې په دې تیرو شپږو میاشتو کې په کندوز کې کومه د پام وړ پروژه بشپړه شوې ده؟ یعنی هغه پروژه چې د طالبانو حکومت شروع پې کړی وي، او دوی تکمیل کړی وي، یا یې کار پې شروع کړی وي؟ کاکړ صاحب لکه چې په ټلیفون کې مشکل لري، زما آواز نه اوري. خیر، تخنیکي همکار به بیا ورسره تماس ونیسي. ور به شو بیرته روحاني صاحب ته. روحاني صاحب، په کندوز کې مخکې دې په دې موږ په هغه خبرتیا کې د بیکاری یادونه وشوه. بیکاری په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده، او کندوز خو تاسو اشاره وکړه چې په کندو باندې مشهور دی، د کار زمینې باید ډېرې وي، لیکن د موږ راپورونه وایي چې ډېر ځوانان بیکاره دي. د هغوی د لپاره د کار د زمینې په برخه کې څه کار شوی دی؟
بله، په کندوز ولایت کې لله الحمد دغه یو څه وخت خو ژمی وو. په دې ژمي کې په ټول وخت کې لکه مخکې هم خلک چې یو څه ناڅه ستونزې درلودلې، ژمي کې به کارونه نه وو. نو اوس ژمی په خلاصېدو ده، بیا هم په دغه ژمي کې هم یوازې د مونږ ښاروالي زر کسانو ته زمينه د کار برابر کړي و د خندز په خار او شاوخوا سیمو کې چې د خار صفایي به کوله نو ځین موساب سره په همکاري دغه کارونه په مخه چولي و شاروالي اوس هم ډیرو کسانو ته موږ ضرورت لرو د شاروالي په برخه کې چې سې انکشافي پروژې په پلان کې لري هغه ته به د کار زمينه برابري دي ځینو ادارو کې څنګه ته داسې کسانو چې هغه قدرونه وو تعلیم یافته کسانو هغه ته ضرورت وو موږ په ادارو کې ځان سره نیولي دي هغه کسانو چې مخکې په ادارو کې موږ سره کار کوو نو اکثریت اوس هم موږ سره فعالیت کوي په ادارو کې را سره یو ځای شتون لري هیڅ یو موږ له سل به صلاحیت کړی نه ده او نه مو له مسؤلیت نه لري کړی او نه مو د هغېونه وظیفه اخیستې ده ټول خپل فعالیت کوي موږ ور سره یو ځای خوښ یو او په خوشحالۍ سره خپل کار په مخ وړي نو ډېر کم تعداد دی چې هغې ته به د کار زمینه نه برابره او دغه ستونزې له مخکې نه هم دوی درلودلې د ژمي موسم کې به یو څه ناڅه کارونه کمېدل ځکه چې دا هغه چې دا ولایت چې دا یو څه یخ غوندې ده دلته کارونه نه ژمي کې نو انشاءالله دغه د راتلونکو ورځو کې میاشتو کې به دوی کارونه راوځي څوک کمالداري کوي څوک زراعت کوي د ټولو ته کارونه د کار زمینه برابرېږي ډېر خلک به خپلو کارونو بېرته بوخت شي انشاءالله
بله ډېره مننه کوربدن کاکړ صاحب مخکې ستاسو ټلیفون قطع شو زما پوښتنه دا وه چې تاسو یوه مهمه پروژه یا د پام وړ پروژه یادولی شئ چې په تېرو شپږو میاشتو کې کار پرې پیل شوی په کندوز ولایت کې
بله کارونه خو د تعلیم په برخه کې هم سوي دي زه په خپل بده شاید هم چې زه به د څلورو شوونځیو نمونه واخلم چې د پولیالچین د انجونو شوونځی همدارنګ د بی بی اشې شو د انجونو شوونځی همدارنګ د ترکمنو د ذکرو لیسه او همدارنګ د سیدرک متوسطه لیسه د اسلامي امارت د معرف د بودیجې څخه رغول سوي چې دا موږ پر نیکوالی باندې نسو او همدارنګه نور برخو کې هم کار شوی دی واقعا کارونه سوي دي دغه پروژې تعلیمي پروژې د یادول وړ دي کچېر موږ غواړو چې یو سیواد په خپل خپل باندې ودرېږي او پراتونګي کې په خپل ځان باندې دفاع وسی نو ضرور دا چې په تعلیمي برخه کې زیات کار وسی نو موږ خوشبینی لرو او د خوشبینی په سره وسان کې موږ توقعات هم لرو لکه څنګه چې مخکې روحاني صاحب د خبرو اشاره وکړه موږ د ځوانانو ولو که لوست ځوانان دی او که غیر لوست دی چې هغه چې لوست دی غوی ته په دولتي سیستم کې یا موسساتو کې د کار زمينه برابر شي او همدارنګه هغه چې په کم غیر لوست دی غوی ته هم حرفي کارونه همدارنګه د نورو برخو کې د کار زمينه ورته برابر شي چې دوی کولای شي خپل د ژوند امرار د ماش مختوي نو دا زموږ غوښتنې دي همدارنګه هغه څه چې موږ وینو واقعا ځینې مثبت تغیرات هم د دې باندې سترګې نشو پټولای چې په دغه شپږو میاشتو کې امنیت ښه شوی دی یوازې که دغه دوه پیښې موږ تاسو په نظر کې ونیسو نو په مجموع کې د پخوا به هر ورځ موږ تاسو ورځ بنو چې دلته بمبارونه نه و جګړې بنوي او کورونه بنورانېدل او د تجارت بنو نو الحمدلله اوس وضعیت په امنیتي برخه کې سم شوی دی او تر ټولو مهمه خبره دا و چې زموږ دولتي موسسات چې دي هغه د سقوط څخه ژغورل شوی د پخوا په څیر باندې همغه پخواني کارمندان چې هغه مسلکي دي خپل ادارو کې دي او خپل کارونه مخته وړي
بله ډیره مننه کورودان وس یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابراہیم د کندوز ولایت د سیاسیو
نه مهرباني کوم bale bale ستاسو ځکه اور خبرې وکړه
او تر اوسه پر تاسو څنګه راتلل خو متاسفانه یم د کندوز نه وو زه د کندوز ولایت د سیاسیو سوالي سره زمانه کړی نه تاسو سره په تماس کېم په دې شپه نه ټکی چې امارات تر ټولو کار کوي هغه لومړی کار دا موږ خرغلس کو دا کار او ستای چې هغه امنیت دی اوس په مجموعي ډول امنیت ښه دی او یو پرونی پیښه یو استثنا ده کنه به نام نه خدای او یو شي چې باید وشي هغه د دې لپاره چې د ګرات بشتي ویالي نارونه دا ټولو دا هم د سي پسته په لار دي کنه دا باید درته شروع شي او حرکت دې تور کړل شي خلک له لوی ستوند سره دي څکل ګوري تاسو بارانو نه ډیر دي کنه دا اوس سره کو باندې تا ګوراته ډیر سنزمن دی نو کدي دې مسلې ته توجه نه کی ممکن غټ غټ لارې به دې باندې بند شي نو مثلا نسخه مهمه ده چې په دې اړه بل جدي اقدام وکړي او د سرکونو غم وخړي او زراعت په بس کې کوم ستونزې دي دا کله ته نوې پیسې د خلک د زراعت او مالداري په بس کې کار کوي نو مهمه ده چې
او بشه لتاس څخه یو پښتنه لرم په هر چی کې یو مهم کانال بش پر شو جوړ شو په تیر حکومت کې کومه پروژې نیمګړي دي دغه یادونه وکي چې شغله روحاني او د طالبانو نور چارواکي ورته توجه وکي
بله د کندوز د احتیاطي ولسوالۍ ته سرک راتلی چې دغه تقریبا 10 کیلومتره پوښتو نو هغه په دې دشته کې دشت افغان دشته کې په نیمه باندې اندلته پاتې شي دا کار اوس پاتې دی کنه دا چې مخکې تر دې راغی بیا هم استقبال کوو یو نیک اقدام خو باید د ولسوالۍ تر مرکز راورسیږي بل د احتیاطي ولسوالۍ کانال چې هغه هم تکمیل نه دی موږ عیني شاهدان یو د هر څه وینم زه خپله تامغلته می وظیفه ده مغلته اجنم جان کلینیک دې زم دا کانال چې به تر دې ته شی او استاینه او پرخومتا چې پانا نه تیر شوی دا چې څوک تکمیل شوی دی نه تر اوسه تکمیل نه دی نیمه دا پروژه پنیم پاتې ده کله چې نړیوال بانک خپل مرستې بندې کړې نو دوی ونه شو کړای چې دا پروژه نوري تکمیل کړي نو تکمیل نه دی دا به تکمیل ونه وایي څه
ډیر زیاته مننه کور ودان بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني ستاسي आवाज او
کوم دي مان ته بولس علينا
خسيب ستاسي خبري اورو
ا محترمه ما دا ګران ململ دغه پښتنه دغه ملک مخکني د جمهوریت دولت کې بعد سرکونه او بعد جین نیمه نیمه جوړ شي او نیمه پات سوې دي خو په پیسې مته دي د قرضاتانو کې دي پیسې مخ کې دي او د نیمه نیمه کټو کارونه پاتې ده قرضاتانو ولې نظر ولې پښتنه دي نه کې دا سرکونه تاسو پیسې خ کې دي د نیمه کې باندې بعد جین کې یو ځای یا پروژه یا مثال دغه کانالونه مالونه چې نیمه نیمه کې پاتې دي دوی نه څوک به پښتنه نه کوي چې دا خو تاسو پیسې باستري دي کېدې چې پیسې ښکې دي نو بیا پیسې خو څو کار نه کوي دوی نه پښتنه نه کوي چې دا صحیح حساب ده
صحیح مننه کور ودان بل اوریدونکو هم درو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم ساروان صاحب تاسو سلام او ملمت سلام ده ما خو روحاني صاحب نه دغه پښتنه ده دغه د په وخت به دې لوی خارو باندې عملی کولې نو کندو سي ډیر انتخاب او دا سو جواز دې دا راضي دې جنگ ته جوړ او کده سنور خصوصیات و دې کې دغه په
بله لیکن روحاني صاحب دې اوس وخت پښتني وکي دا سي پښتني وکي چې په خو خو تیر خو تیر دی اوس چې د کندوز د خلکو په درد خوري او د کندوز د چارو لښګن سره مرسته کوي دا سي پښتني وکي بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم څنګه ته خیر جوړې
سلامت اوسې مهرباني کوي لکم ځای او پښتنه مو د کندوز پاره څه ده
کندوز مو دا خبره ده چې په نن په چی شي جوړ کې نو ار په چی وی هغه ګر د امریکا واخت کې کنګالې کړې خپل په مایبینې وی چې افغانستان مایبین پاتې دي خپل په دی وی نو دا په نن په چی شي جوړ کې مراد د بوله سو پرو سره علي مټر ګاټ وي او تو پاکستان
صحیح ده مننه کور ودان ور بشو وس ملمنو ته زما هم یو پښتن هم دا ودری اوریدونکو چې پښتن یو وخت مثلا لبنانی چې لارچی څخه ټلیفون کړی د ویل چې سړک نیمګړی دی یا د کانال پروژه یې یاد کړ چې دا هم بشپړه شوی نه ده دغه سي ډيري نوري پروژې دي د دې لپاره به پیسې لکه مکیږي نو اول روحاني صاحب مهرباني وکړئ تاسو
بلې لکه څنګه چې دغه هیوادوالو یو څه پیسې بل کم کې او څنګه به داسې پروژو باندې کار وکړي موږ هم د دې هیوادوالو په غونډې له بین المللي دونرانو هغه مشتاب چې موږ کار کوو ځینې کارونه څنګه ورور ویلې د ارچی خان یقیني هم موږ خبر یاست او د سټیټس موږ تمام لنګړه دا کار پوره شوی نه ده اغه فعالیت چې دلته مو سات غوړو هغه سره کړل دا ځینې نور پروژې سنټر په منځ کې د نارام وختونه کوم هغه د خپل بانک کې د سات نور یا نور یو ادوارو په شتنه کې د مسؤلیت د طرحو تشکیل د مشروع چې موږ به په ونه کې حکایت بسرام ټول نور برابر
بله روحاني صاحب خپل موخه د څه تغییر کې اواز مو خراب شو یو څه خپل موقعیت تغییر کړي bale وسم خنرې نه پېژم مخکې به تر وو وسم شنه دی خیر تاسو به دوباره ټلیفون وکړو ځکه چې خبرې مو واضح نه دي تاسو هم خپل موقعیت تغییر کړئ وسم کاکر صاحب ته نوبت ورکو کاکر صاحب اوریدونکو یو ویل چې اکثر قراردادیانو به پیسې هم اخیستی وي، اما د دې په نظر هغه قراردادیانو څخه باید حساب واخیستل شي. څه وایس ورته؟
نو د قراردادیانو پیسې باندې باید وایم چې هغه پخوانی ادارې چې کمی پخوانی تشکیلات هغه تشکیلات اوس هم فعال دي، تدارکاتی برخه هغه فعال ده، نو هغه د مهمه نه ده چې هغوی پیسې اخیستلې دي، نو هغه به پیسې په جیب کې اچي او کار به نه کوي. نو په دې برخه کې خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم مطابق به کار پیسې ورکول کېدلې، که داسې څه وي چې هغوی له کار نه زیاتې پیسې اخیستلې، نو بیا دلته مربوطه ارګانونه هغه مربوطه اداره چې دي هغوی قراردادیان دا غواړي او دا تضمین ځینې اخلي چې باید د هغوی کار مطابق د پیسو وشي. ان شاء الله په دې برخه کې به ذکر دلته اوس یو اداره موجوده ده، دلته یو حکومت موجود دی، داسې کومه ستونزه بنه ان شاء الله.
بله، مخکې تر دې چې له روحاني سره خبرې وکړو د دوی ټلیفون هم که څه هم وسرخ شوی دی، خو خیر تر دې مخکې بیا هم استاد کاکړ، د پوهنتون د پرانستلو لپاره څه تیاری نیول شوی دی؟
پوهنتونونه خو اصلا ستاسو دغه پوښتنه تر زیاته پورې د لوړو زده کړو وزارت راځي کېږي، خو زما معلومات دا دي چې د لوړو زده کړو وزارت پر یو طرحه باندې کار کوي ترڅو وکولای شي چې د هغې طرحې مطابق پوهنتونونه پرانیستل شي. بلکې په ضمن کې زموږ ټولو هېوادوالو دغه غوښتنه ده چې څومره ژر تر ژره کېدلی شي پوهنتونونه باید پرانیستل شي، ترڅو تېر کال هم موږ د جګړو او د کورونا د رخصتۍ په وجه باندې زموږ تعلیمي سیستم ته زیاته ضربه ورسېدله. هر برخه هر تخریب هغه که تعمیري برخه کې وي یا بله برخه کې وي هغه جبران لري. موږ پر دې باور یو چې یوازې د تعلیمي برخې سیستم خرابېدل دا جبران نه لري، نو یوه ورځ د تعلیم څخه د ماشومانو او زموږ د ځوانانو محرومیت زموږ هېواد کلونه شاته غورځوي. دا زموږ غوښتنه ده چې د لوړو زده کړو وزارت باید لاس په کار شي.
لیکن د وزارت فیصله دا ده چې جونې او هلکان سره جلا کړي او د جونو لپاره ښځې استادانې درس ورکړي او هلکانو ته نارینه، د دې امکانات څومره شته؟ ځکه چې په اکثرو پوهنتونونو کې دومره ښځینه استادانې نشته.
که چېرته دوی دغه خپله کومه طرحه یا طرزالعمل تطبیق وکولی شي، دا خو زموږ د هېوادوالو زموږ ټولو په ګټه ده، ځکه چې د یو اړخه دوی فکر کوم دا اوس هم په بعضې پوهنتونونو کې د کادرونو شتون احساسېږي. دې سره به دوی وکولی شي چې هغه کوم څوک چې کادرونه دي او هغه داخل د خدمت نه دي، جذب نه دي، نور کادرونه باید د وناسو په برخه کې وي، که چېرې د ذکرو په برخه کې وي هغه جذب کړي. نو په مجموع کې موږ په همدې باندې باور یو چې د تعلیم پر وړاندې چې کوم موانع دي هغه باید لرې شي. که چېرته ستونزه همدغه د اختلاط موضوع وي چې د ذکرو د وناسو یو ځای درسونه یا استادان، نو موږ هم الحمدلله مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، البته کم حق او حقوق چې اسلام د زده کړو په برخه کې ورکړي دي، د دې غوښتنه کوو چې د دې پر وړاندې کوم موانع دي دا باید لرې شي او هلکان او نجونې باید خپل زده کړې وکړي.
بله، دا مراتونه ویل چې آیا تاسو دومره کادرونه لري په کندوز ولایت کې؟ ځکه چې کندوز جګړه ځپلې ولایت دی.
نو فعلا د پاره خو زموږ معلومات دا دي چې کله چې اسلامي امارت راغی په لومړي کې ستاسو په یاد دي چې ځینو رسنیو یا ځینو یوادونو چې هغوی دلته په نظامي ډګر کې ماته خوړلې وه، یو نوې خلکو ته تشویشونه ایجادول چې د دې زمينه برابر کړي چې د افغانستان څخه کم ځوانان دي، خصوصا د کډرونو دا وتشتي. نو هغه د کابل د هوایي میدان شهیدان مشتاق کول وسو، ولله الحمد په کندوز کې چې کله د اسلامي امارت نظامی مسولین او
نو تاسو ته لدی مونکری است چې څوک نه دي تللی، ډیر استادان تللی دي، شمیر هم په ځلونو اعلان شوی دی.
یعنی ما مخکې وویل چې شاید تشبه موجوده وي، خو الحمدلله په همدې شمیر باندې موږ بیا داسې ځوانان هم لرو چې هغوی په تر ماستری او پی ایچ ډی پورې زده کړې لري، خو هغوی ته د کار زمینه نه ده برابرل شوې. باید هغه کسان چې هغوی د خپل هېواد سره مینه لري هغوی باید استخدام شي، او هغه ورونه چې تللي دي خارج کې، که چېرته زموږ دغه اوري د ازادي راډیو د لوري چې خپل هېواد ته راشي، خپل په هېواد کې د خدمت وکړي. موږ هم د پوهنتون استادان یو، موږ ته کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه باید زه دیسي چې موږ باید د زده کړو سره فاصله ونیسو.
ډېره مننه.
دغه هېواد لکه څرنګه چې موږ همېشه وایو چې هیواد پر موږ حق لري چې خدمت وکړو. خدا باید په عمل کې
ډیره مننه. سلامت اوسئ کاکړ صاحب. اوس به ورشو بیرته روحانی صاحب ته او تمه ده چې خبرې واضح واورېدی شو. روحانی صاحب، دوه پوښتنې وې. یوه دا چې د نیمګړو پروژو لپاره به پیسې څنګه برابروي، او بل دا ده چې د بل اوریدونکي غوښتنه دا وه چې ډیرو قراردادیانو خپلې پیسې ترلاسه کړي دي، هغوی اړ باسي چې نیمګړې پروژې بشپړې کړي.
بله، لکه څنګه چې دلته موږ خلکو سره په ارتباط کې اوسو، هغه قراردادیان چې مخکې پروژې نیمګړې پاتې او هغوی پیسې کړي، اکثریت قراردادیانو ته موږ د امنیت لمخې هغوی ته اطمینان ورکړی دی. هغوی ته هغوی بیرته تشویق کړي دي چې هغوی راشي، هغه خپل نیمګړي کارونه ترسره کړي، او هغه پروژې چې اوس پاتې دي کار پرې باندې نه ده شوی. اسلامي عمارت الحمدلله الحمد داسې عایدات او هغه لري.
بله، بیا هم متاسفانه چې دی روحانی صاحب ټلیفون قطع شو لکه چې. خو خیر، ور بشو استاد کاکړ ته. استاد، د کندوز په ارتباط په تېر حکومت کې څو نوي ولسوالۍ په تشکیل کې زیاتې شوې وې، لیکن عملا هغه ولسوالۍ ایجاد نه شوې ځکه چې ناامنۍ وې، لکه اقطاش او څو نورې ولسوالۍ. اوس څنګه دی، طالبانو ادارې هغه ولسوالۍ فعاله کړې دي؟
زما معلومات دا چې بلکې د دې شاهد هم یو چې کندوز اداري واحدونه شپږ ولسوالۍ درلودې، بیا په تېر حکومت کې درې نورې ولسوالۍ چې د کلبات، اقتاش او ګلټېپې ولسوالۍ وې. دا چې کله اضافه شولې، نو نظر په هغه د جغرافیا او د هغه مساحت او د هغه د سیمې د اوسېدونکو د نفوس په لحاظه، فعلاً دپاره دغه درې ولسوالۍ د اسلامي عمارت په تشکیلاتو کې اضافه دي چې کندوز جمع نه ولسوالۍ لري. نو د دې دپاره هلته ولسوال، امنیه قومندان او نور کوم دا مخ خدمات ادارې چې د ټولې پالیسي وي دي. خو یو تعداد سیمو کې دا مشکل شته، هلته په دې ولسوالۍ کې چې دوی باید هلته د ولسوالۍ لپاره یو مشخص تعمیرونه هلته ایجاد کړي، څو هغه ولس هغه خلکو ته یو معلوم ادرس وي. نو ولسوالۍ په تشکیل کې شته، او د ولسوالیو د تشکیل مطابق باید خدمات هم نورې کمې رفاهي یا د ټولګټو کمی پروژې چې دی هلته تطبیق شي. سو دغه ولسونه چې دغه اطرافو کې کلیوالي سیمو کې زیات و، خلک محروم و، دوی راتلونکي کې محروم نه اوسي. زه خپل هم دغه یوې ولسوالۍ کلبات سیمې ته چې کله تللی وم، هلته واقعا د تېر حکومت سره په میلیونونو یا په میلیاردونو ډالر مرسته وسوه، خو متاسفانه هلته داسې په کافي اندازه باندې ښوونځي نه وه. همدارنګه د ټول اختاش په ولسوالۍ کې یوازې یولس ښوونځي دي چې دا د ولسوالۍ د نفوس دپاره هېڅ کفایت نه کوي. نو فعلا دپاره ولسوالۍ شته. خو غوښتنه هم دا ده چې د مسؤلینو سره چې هلته هغه خلکو ته
بله چې ودانۍ ونه لري، نو څه به فعاله وي که نه؟ دا خبره هم ده. ډېره مننه. اوس روحانی صاحب په ټلیفون له لارې راسره دی، پوښتنې هم ورته زیاتې شوې. دا هم یو بله پوښتنه. روحانی صاحب، مهرباني وکړئ.
بله، مخکې مې چې یو څه بحث کړی و د راتلونکي لپاره، ځینې پروژې چې ناتکمیله پاتې دي او ځینو پروژو ته د کار ضرورت ده چې باید کار ورباندې وشي، نو په هغې برخه کې هغه ناتکمیله پروژې قراردادیان مو راغوښتي وو. هغې سره مو بېلابېل مجلسونه کړي دي، هغوی هم تشویق کړي دي، هغوی ته ویلي دي چې تاسو امنیت په موږ باندې موږ د امنیت له برخې دوی ته اطمینان ورکړی ده، هغوی تشویقوو، رابلو یې بېرته.
متاسفانه چې د روحانی صاحب ټلیفون مشکل لري، څو ځلې بیا ورسره تماس ونیو خو ټلیفون یې قطع کیږي. شاید موقعیت داسې وي چې هلته د انتن سم کار نه کوي. خو په هر حال، د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ راسره دی، اوریدونکي هم لرو، ټلیفون راځي، دوی ته باول ورشو. مهرباني. مهرباني کوي.
السلام علیکم. اسلام لمندو ده لمن څنګه له سوالې سمې اړه کتر څرګند دلته څنګه کې مکتبونه څه پر مخ نه شته.
بله صحیح دی. نو کله چې د هلمند نوبت راغی، بیا تاسو ټلیفون وکړئ. مننه، سلامت اوسئ. بیرته به ورشو میلمنو ته. کاکر صاحب، په کندوز کې سپینزر شرکت په پخوا کلونو کې فعال و، لیکن د جګړو له کبله دا شرکت بیخي وران و ویجاړ شو. په دې تیرو شلو کلونو کې څو څو ځلې هڅې وشوې څه ناڅه پیسې هم پرې مصرف شوي چې دا شرکت بېرته فعاله شي، نو تر څه حده پورې اوس سپین زر شرکت فعاله دی؟
لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړله چې د جګړو څخه مخکې البته د تیرو شلو کالو وړاندې سپین زر یوازینی شرکت و چې د ټول افغانستان په سطح باندې ډېر کارمندان درلودل، ډېر خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې، او همدارنګه دا یو سهامي شرکت و چې شاوخوا کم حاصلخیز ځمکې چې د کندوز دي هغه بزګرانو به دلته هغه خپلې پنبې چې کمې کرلې هغه به یې دلته راوړې. دې شرکت ته په مقابل کې بیا خلکو ته د نغدو پیسو تر څنګ نور هم کم تولیدات چې د دې شرکت ورکول. بیا په دغه وروستیو کلو کې د فکر کوم د ازبکستان هېواد څخه بعضې ماشین آلات راوړل شول چې دوباره دا شرکت فعال شي. اوس هم په دې شرکت باندې کار روان دی، خو د یو شرکت د فعال کولو دپاره دا هم مهمه ده چې د شاوخوا سیمو کم بزګران دوی ته اعتماد کې واخیستل شي، دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، او بیا وروسته د دوی کم حاصلات چې دي هغو ته مناسب بازار پیدا شي او د هغو نه په مناسبه بیه باندې واخیستل شي. نو فعلاً دپاره شرکت کې وسایل موجود دي او شرکت کارمندان هم لري، شرکت فعال هم دی. په هغه موږ ارزو لرو چې په هغه قسم چې د جګړو څخه وړاندې درې لسیزې وړاندې په هغه شکل باندې باید فعال اوسي.
بله، ډېره مننه روحاني صاحب، مهرباني وکړئ ستاسو خبرې نیمګړې پاتې دي، خو لنډې خبرې وکړئ چې وخت کم دی.
بله، په عموم کې به ووایو چې موږ د هیوادوالو خدمت ته ژمن یو، هیوادوال ته د خدمت لپاره زمینه برابروو، او کوم شرکتونه او موسسات چې دلته کار کوو د خلکو د اسانتیاو لپاره هغه قراردادیان هغه موسسات ټول رابلو، او هغوی سره مو بېلابېل مجلسونه کړي دي. موږ انکشاف دیهات ریاست چې دا هغه هم په خپلو کارونو بوخت ده، ان شاء الله پر راتلونکو کې به هیوادوالو ته خیال ساتي ولرو او ټولو ته د کار زمینه برابرو. مخکې تاسو د سپینزر شرکت په برخه کې ما وکړه، هغه خو تاسو ته کاکړ صاحب جوابونه درکړه، او یقیني خبره ده ان شاء الله په کندوز ولایت کې به یو څه وخت دوام وکړي، په دوام د وخت سره به ان شاء الله د اسلامي امارت د نظام نو ان شاء الله خلکو ته زمينه د کار برابر شي، او ټولې پروژې به ان شاء الله اپلیکیږي او کارونه به کوو خلکو ته اسانتیا ورته برابر وو، او په ټولو برخو کې به ان شاء الله خلکو ته سہولتونه دامن کړي.
بله، د کندوز د خانابات د برښنا بند چې ډېر کلونه په خوا فعال او بیا په جګړو کې لکاره ولویدو، په وروستیو کلونو کې پرې کار وشو تر یوه حده پورې، د دې بند کار څومره حد ته رسیدلی او څه وخت به د دې جوګه شي چې برښنا تولید کړي؟
دا خو لکه څنګه چې دلته په کندوز ولایت کې د خصوصا د خنابات ولسوالۍ کې دا زموږ هیوادوال شتون لري، دوی ته معلومات کېږي چې په دغې بندې برق کې د خنابات څومره کار شوی دی. یعنی که په عموم کې درته ووایم، دا به هسې تبلیغاتي هغه به یې ورکړې جنبه به یې ورکړې چې دلته کار شوی ده، یعنی بېخي هېڅ کار نه ده شوی. موږ خپله د خنابات ولسوالۍ سره په ډېر لنډ واټن کې پراته یاستو، هغه ساحه چې د خنابات بندې برق ورکې دغلته ټول اربکیانو دغه زورواکانو د هغې ولاسه هېڅ چا دغلته په سمه هغه باندې د امنیت په فضا کې کار نه شو کولی، نو مشکلات به ورته جوړول د موسساتو ته شرکتونو والا ته چې څوک به یو څه شتمن و هغه به یا اختطاف شو یا به همدغسې زورواکي ورسره کوله، هغوی به کار نه شو کولی، د کار زمینه ورته نه وه برابره. نو راتلونکي انشاءالله موږ پلانونه لرو له سره به د هغې کار کوو او د کار زمینه سي مساعده کړو ورته، انشاءالله په هغې بند باندې به کار وکړو تر څو پورې سې بېرته د برېښنا تولید ته برابر کو ان شاء الله.
اوس د برېښنا مشکل په څه شکل سره حل کوي؟ له تاجکستان واردېږي؟
هو بالکل، اوس زمونږ برېښنا سیدا پردی ده، هغه تاجکستان هېواد سره قرارداد لرو، زمونږ دولت سره قرارداد لري، همداسې په مخکېني شکل باندې هغه جریان لري، او برېښنا مو اوس له تاجکستان هېواد څخه ده.
بله کاکر صاحب، د کندوز مخکمه هم یادونه وکړه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په شمالي ولایتونو په منځ کې شاید یو له هغو ولایتونو څخه وي چې تر ټولو زیات جګړو ویجاړ کړی دی او خلکو اقتصاد ته ډېر زیات تاوان اړولی دی. ستاسو په نظر د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید څه کارونه وشي؟
د کندوز د خلکو د اقتصاد د شکیدلو لپاره باید لومړی د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي، ځوانانو ته د دولت مسولیت دی، چې د کار زمينه برابر کړي لکه څنګه چې د امدار
په مشخص ډول وایي چې مثلا کومې برخې ته زیاته توجه په کندوز کې پکار ده کېدای شي په قندهار کې یوې برخې ته توجه پکاري په بلخ کې یوې بلې برخې ته په کندوز کې کومې برخې ته
بله په کندوز کې باید د زیرات برخه باید کار وسی امدارنګ باید د مالداری په برخه کې چې دی هغه کار ورته وسی امدارنګ په سیحي برخه کې د ولسونو ته خدمت وسی ځوانان جذب سي د اقتصاد په برخه کې باید چې ځوانان هم تم د کار زمينه مسایل سي څو د دوی د فرار مخه ونیول سي د ځوانانو د بشري سرچینو څخه باید استفاده وسی
له ځوانان خو هغه وخت جذبېده شي چې د کار امکانات وي تسهیلات وي فابریکې وي نو
مخکې ما وویل چې د زراعت په برخه کې همدارنګ د مالداری په برخه کې هم په دې برخه کې باید کار وسی چې کندوز حاصل خیزم ولایت ته باید د دغه خپل پر دغه عایدات باندې زموږ داخلي عایدات چې د زموږ په بهر سي د دې څخه
ډېر مننه
استفاده وسی
سلامت اوسې به روحاني سبي او ورستې پښتنه ډېر په یو جمله کې راته وایس تاسو د اطلاعات او فرهنګ رئیس یاست په کندوز کې آیا نشریات سره چاپی او راپورونه خوای چې اکثره رسنې بندي شوې دي
bale په کندوز ولایت کې ځینې رسنې یو ستونزې درلودلې یا داسې مسئولین درلودل چې هغه دی یو سناس هغه په باندې وو دوی یا له هواده بهر لاړل او یا خپل کې سره د نظام څخه تبدیل شو دی او خپل د څه یو بیم غوندې ځان ته پیدا کنه د موږ لوري هیڅ مشکل ورته نه و هغه دی یو څو وخت خپل کارونه لګلري پاتې شو او یا داسې هغه وو چې خپل قراردادونه چې دولت سره کړی یا د برق ریاست یا نور مالی او دا شان نه ورکړي په همغه اساس باندې یو سناسه د دې د نشریات بنچو نو سوره زمخ کې مونږ ورسره مجلسونه درلوده والی صاحب ورسره مجلس وکړ مونږ ورسره مجلسونه وکړ بیلابل نو ټول ته اطمینان ورکړ چې تاسو خپل کارونه شروع کړئ ان شاء الله په لنډ وخت کې به بیرته خپل فعالیتونه ټول شروع کړئ اوس هم ډېر رسنۍ فعال دي چاپی او نشراتي مواد خپل تهیه کوي خو راتلونکي کې به ان شاء الله نور هم بیرته خپل فعالیتونه شروع کړي
ډېر مننه
اطمینان ورکړی ده
سلامت اوسې کور ودان د کندوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس مچولا روحانی او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو
سیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن کہے ده وطن وطن سوي ده چمن چمن اے پاکو بغواڑی وین وینا دغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی جنگ استړې دے زخم خوب وړې دے او ډېر له جنگ استړې دے زخم خوب وړې دے سول ستارات غواړي سول ستارات هو سول ستارات غواړي سول ستارات غواړي خي پاکي وب غواړي وین وینا نه غواړي جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی لوبیرا نورتی دی ما پاتی منان زکیدی او لو پیرا نور کیدی پاتی منان زکیدی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وین وین نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی